خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د نن شپې خبري مطالبه تلل شو. خبرونه د طالبان د حکومت د اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چار وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 13مه پر خپل ایکس باندې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چار وزارت نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبري شوي او د قطر د بهرنیو چار وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو ولور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سابستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې سلاکار دی، د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسې مال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې شه د خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړي غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترګري ضد دفتر مشر د دیش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تیا د وزارت ویل محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري ایجنس د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وچی د طالبانو د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګای بریچ وي. د دې پیښې مسؤلیت روسه چا نه اخیسته. نن د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا په تاسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمی په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمی کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه او راډیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستل اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوو ازادو راډیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوسمهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبرم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس سلیرش کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه اتیس کسان زول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سهار شاوخوا 10:30 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازا دی روډر کم کې اوریدلی شي. کابل کې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14 نه
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا د ایشان او تورسی ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګر ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونه 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیخه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبه په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنوی ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست 15 کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له 14 تر 18 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلې هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په واروار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شننکي ښاغلي کمره رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرلپسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي؟ نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې دا روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. د غماورد دي چې په افغانستان کې د غبریدونه تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونه شي دي، او دلته پاکستان د خپلتیا بس تاسو متره کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل بسول کرتا وایم، په دې درې نیم کلو کې اڅه کوم خبر نه و. اماده اخري د دوی سرګندونې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت استاد د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخت د دې خواته، او دلته دغه ترهګری عمل کې هم ملکی خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
بله. اما زه بیا مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته به دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له هم خپل بریدونه ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زده ده شان غاړه اخیستي. بیا تکرارم، دا استخباراتي تورسي ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې، لمنځ ځي یعنی ولکیږي او یا فرار کوي بیرته.
بل امه څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنې راوستلی شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وای چې او چک پوینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې، هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته رهنمایي کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف لري هلته رسوي په نخه کوي جای. دا نو د سنې درې څلور نفره مثلث سره راځي، دوی سره وقت هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړي، ګوډه چولی یا لاس تاو کړي، انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې تورونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای. که پیاده ځي که ټکسي کې راځي کار شي کې راځي، او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې نه سره راغی، هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ورکړي. د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واد کې څوک مخه نشي نیولای. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې موږ هغه کولو چې امنیتي ځواکونه
عمل کوي. ډېره زیاته مننه امان صاحب، مننه کوم.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه له فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور چې زیاته د سپوږمۍ په راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یو پراخیدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هر ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې دیارلس کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نو موړې وای پلار یې مریض دی او کار نشي کولای، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې عمل لز د کړو پاتې شوی
زما کور بل سر پرش نشته اندازه هم چې هم دای زما کار کوم درې خو یانه مې دیو مې مور ده او پلار مې مریض دی. زما کور بل سر پرش تور خام کې ګانډ یاړو ما او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی وایي
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزورې دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ایز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دی. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیا مرکزونو بندیدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنی سیمې لري چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک و. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین دي. د دې عمل چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو علی رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیا مرکزونو او ډاکټرانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ایزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ایز اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ایزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان له یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 2% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنځشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس سرپیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپورک.
د جرمنی په مونشان ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لک تر لګا 28 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کیږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو پر رایو ډېر اغېزمن بلل کیږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د ریټرز خبری اژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یوه ویان فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یوه خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیښې قربانیان اعتصاب کوونکي کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو هغه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي. خو متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه ده سویمه پیښه چې افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشان د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 28 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبه د کرسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خیدو سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ مسلې په توګه اوري او خپله ملګري ګرځولې ده. نن د فبروري 10 د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو اواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکو امان الله او دا چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو اوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو اواز دی. رادیو چې پنړی کې نه ای دا خو یو دبل د حاله بسړه څه خبرېږي رادیو خو خپل ډیر اورم او ټول ته د رادیو نړیواله ورځ مبارکي تاسو ته هم مبارکي رادیو خو یو بهترینه وسیله ده د رسنی د پټګر کې نو رادیو خو چې نه ای بس دا خو عام زړه دی عام غوګونه عم د خلکو ژبه ده
یو شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلی او تصویری رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د وی ټولنیزې ارزانه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري د ننګرهار ولایت وسیدونکو عظمت الله او د بلخ ولایت وسیدونکو امین الله په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
رادیو زیاتره وخت زاورم هغه څارم خبرونه اورم نور معلومات ترلاسه کوم ځنې تفریحي او سپورتي خبرونه ته ځانګړی وخت ورکوم هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونه وختي هغه وخت ځان بیکاره کوم خو هغه خبرونه اورم نور اډو ډیر ښه شاید موږ لډیر څه خبرې
زموږ په ټولنه کې د پوهاوی وړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچې ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي
په افغانستان کې د رادیو مخینه د 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لمړنۍ رادیو چې خپل فعالیت پیل کړ کابل رادیو و وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمیرې سلګونو ته رسیده خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته له یو شمیر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې عمله ډیری وتړل شوې د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن مرغل به زباندی دریو کلونو که طالبانو پا افغانستان که در رسانیو پر روڑن دید سخت و زبون کو اقداماتو پلر که به زنگری توگا سیمیز و رسانیو و رادیوگانو خپل قانونی آزاده للاسه ور کردی در افغانستان در خبریالانو مرکز بکراتو دوازشوی و محدودیتونو دلیل کولو او پا دی برخه که در بیاکتنی غوخت نکرده
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده شده
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلی چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي رادیو ته ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمیر 300 ښودلی دی په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی تاسو باید خپله چاره وکړئ نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ایم څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې خو ازادي راډیو بیا د لنډ او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپل خبرونې له 12 ساعتونو 24 ساعتونو ته وغځولې د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې هم تایید شوه دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي دا 2015 کال د راډیو د نړیوال ورځ شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې نړۍ د اقلیمی بدلون په برخه کې له مخبر زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خبرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استه د خبرونه بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې نه